آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا.
السلام علیکم قدرمن اوریدونکو د دایډ امریکا غږ آشنا رادیو پښتو خبری ټولګه پیل شوه. خو د خبرونو په سر کې د خبرونو غټی کې اورو.
طالبانو یو ځل بیا د افغانستان د حکومت سره له مخامخ خبرونه انکار وکړ. د پاکستان نوی صدر اعظم ته د امریکا د خارجه وزیر د تلیفون وروسته لانجره پیدا شوه او څارونکي وایي فکر کېږي چې له جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ سره دا فکر پیدا شوی چې مؤاخذه به شي.
د دې خبرونو سربیره په دې خبرونه کې نور راپورونه هم لرو. د انتخاباتو کمیسیون وایي 9 میلیونه د رای اچونې پاڼې چاپ کړي دي.
د رای اچونې پاڼې د کمیسیون د غړو لخوا تایید شوي او په رسمي ډول د چاپ لپاره ډونر ته اسناد تسلیم شو.
او په لوګر کې ځوانان د بیروزګارۍ نه شکایت کوي.
کدام هرمان کدام آرزوی که از ما از خودم بود پدر مادرم بالای ما داشتن که در آینده برسیم شرایط فیلیری که میبینیم ناممکن است که به آرزوی خود برسانیم. خدا
دغه روپورونه به تاسو ته وروسته وړاندې شي. خو اوس د خبرونو تفصیل د سید سلیمان شاه څخه اورو.
السلام علیکم. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې طالبانو له حکومت سره د سولې د مخامخ خبرو وړاندیز رد کړی دی. دغه وزارت په یوې مطبوعاتي اعلامیه کې چې پرون ناوخته په کابل کې خپره شوې ویلي چې د افغانستان، روسیې او نړیوالې ټولنې د پرله پسې هلو ځلو سره سره طالبانو له حکومت سره د مخامخ خبرو وړاندیز ته د رد ځواب ورکړی. په اعلامیه کې په دې ټینګار شوی چې په مسکو کې د سولې په نړیوالو مذاکراتو کې د طالبانو ګډون ضروري نه دی. مسکو د سه شنبه په ورځ اعلان وکړ چې په قطر کې د طالبانو تحریک د سیاسي دفتر استاذ ته بلنه ورکړې چې د راتلونکي میاشتې په غونډه کې برخه واخلي. چین، پاکستان، ایران او د مرکزی آسیا جمهوریتونو ته هم بلنه ورکړ شوې. په عین وخت کې متحده ایالاتو هم د پنج شنبه په ورځ ناوخته اعلان وکړ چې د مسکو په غونډه کې ګډون نه کوي. د نړۍ او افغانستان خبرونه د امریکا غږ واشنگټن نوري. د انتخاباتو کمیسیون وای په پام کې لري چې د ولسی جرګې د انتخاباتو لپاره 9 میلیونه د رای اچولو پاڼې په بهر کې چاپ کی. دغه کمیسیون منشي سید حفیظ الله هاشمی امریکا غږ آشنا رادیو ته نن د جمعې په ورځ د سمبلې په دویمه وویل چې د پنجشنبې په ورځ د رایو د پاڼو اسناد یوې مرستندوی مؤسسې ته سپارل شوي او د یوې میاشتې په موده کې به یې چاپ کړي او بیرته به هیواد ته انتقال کړي. په تیرو انتخاباتو کې د جمهوري ریاست ولایتي شوراګانو او ولسي جرګې د رایو اچولو پاڼې په متحده عربي اماراتو کې چاپ شوې. په عین وخت کې لار نه په خبره شوې بیان کول شوې چې جمهور رئیس اشرف غني د انتخاباتو په پروسه کې د شفافیت او چټکتیا په خاطر والیانو او مربوطه ولایتي ادارو ته لارښوونه کړې چې د هغو تذکرو د اساس کتابونه په 3 ورځو کې له ولسوالیو نه مرکز ته انتقال کړي چې تر اوسه پورې پرې تذکرې ویشل شوي دي. د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې د کابل بانک پخوانی بنسټ ایښودونکی او پانګوال شیرخان فرنواد د زړه د حملې له امله د جمعې په ورځ د بګرام په نظامي زندان کې مړ شو. د دفاع وزارت ویان سید احمد جاوید غفور امریکا غږ آشنا رادیو ته وویل چې فرنواد د زندان په کلینیک کې نن سهار ساه ورکړه. 50 کلن شیرخان چې د قندوز اوسیدونکی و د یو بل افغان تاجر خلیل الله فیروزی په ملګرتیا د طالبانو د حکومت له زوال نه وروسته په 1383 هجري شمسي کال کې په هیواد کې د لومړي خصوصي بانک د بنسټ ډبره کېښوده. په لنډه موده کې وده وکړه او په کابل او څو ولایتونو کې څانګې پرانیستلې. هغه په سرای شهزاده کې صرافي کوله. خو کله چې طالبانو قدرت ونیو روسیې ته ولاړ او په مسکو کې به د حوالې لارې د پیسو د لګولو کاروبار کاوه. کابل بانک په 1389 هجري شمسي کال کې له افلاس او سقوط سره مخ شو او یوې جنایي محکمې فرنورد او د هغه انډیوال خلیل الله فیروزی یو ځای په 1492 هجري شمسي کال کې په 15 کلونو حبس محکوم کړل. دا واشنگټن دی. وروسته له هغې چې د پاکستان خارجه وزیر ورسته هغه چې متحده ایالاتو خارجه وزیر مایک پامپیو د پنځشنبه په ورځ نوښته د پاکستان صدر اعظم عمران خان ته ټلیفون وکړ او غوښتل چې مبارکي ورکړي. د خبرو د محتوا په سر لانجه راپورته شوې ده. د اسوسیټیډ پریس خبري اژانس د جنبې په ورځ د امریکایي چارواکو له قول رپورټ ورکړ چې پامپیو د ټریریزم او هغه وسلوالو کسانو په ضد د پاکستان د پوځ او امنیتي قوو د مبارزې پر اهمیت تاکید کړی چې د امریکایي چارواکو په قول د پاکستان په خاوره کې دننه فعالیت کوي. خو په اسلام آباد کې د خارجه وزارت په بیان کې ویل شوي چې دغه خبره سمه نه ده او واقعیت نه لري. عمران خان له پامپیو سره په دې اړه نو غږېدلی. د جرمنی د برلین د ښار په جنوب کې په 50 کیلومتره کې د سختو ځنګلي ورونو د لګېدو له امله نن د جمعې په ورځ لږ تر لږه د دریو کلیو اوسیدونکي مجبور شو چې له خپلو کورونو نه ووځي. داسې ښکاري چې د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ اوس د مواخذه کېدو د خطر احساس کوي او په احتمالي توګه د کانګرس لخوا د مواخذه کېدو نه د ځان د ژغورلو په خاطر یې تبلیغاتي کمپاین مبارزه پیل کړي. د امریکا غږ د خبریال د رپورټ خلاصه له شکل الله رحیم زوینه اوري.
د جمهور رئیس د مخزه یا استزا کولو موضوع په دې تیرو دوه ورځو کې ورسته تر هغه ګرمه شوله چې د هغه د انتخاباتي مبارزو په خوانی مشر پال مانفورد په فدرالي محکمه کې د جالکاری په اتو قضیو کې مجرم وګڼل شو او هم مایکل کوهن چې د پخوا رئیس د جمهور رئیس مدافع وکیل و د نیویارک په محکمه کې په خپل جرم اعتراف وکړ چې د 2014 کال د جمهوریت ریاست د انتخاباتي مبارزو پر وخت دوه میرمنو ته په دې خطر پیسې ورکړې وې چې د جمهور رئیس سره د خپل اړیکو په حق لا څونه وایي. مایکل کوهن په محکمه کې ومنله چې دا کار د جمهوریت ریاست د کاندید په لارښوونه کړی و. یو شمیر سیاسي کارپوهان په دې باور دي چې د مایکل کوهن په اعتراف جمهور رئیس استزا کېدای شي، خو ځینې نور بیا وایي چې اوس مهال د کانګرس په دواړو خونو کې اکثریت د جمهور رئیس ټرمپ د جمهوری غوښتونکي ګوند سره دی او د دې هیڅ امکان نشته چې هغه به استزا شي. اشق الله رحیمزوی، امریکا غږ، واشنگټن.
ټرمپ تیره ورځ د فاکس نیوز تلویزیون سره په مرکه کې ویل که زه مواخذه شم نو د اسهامو یا ونډو بازار به سقوط وکړي، خو بیرته خپله خبره بدله کړه او دا پوښتنه وکړه دومره ښه کارونه چې ما تر اوسه کړي دي څوک به مې مواخذه کړي. د استرالیا صدر اعظم مالکم ټرنبل د واکمن لیبرال ګوند د ځینو مهمو غړو د بغاوت په نتیجه کې استعفا کړې او په ځای نن د جمعې په ورځ د خزانه وزیر سکاټ ماریسن وټاکل شو.
It may surprise you on a day like this, but I remain very optimistic and positive about our nation's future.
Da da Marisan gak de chil intikhab rusti parliament ta wena kawla. Da Marisan pa muqabil ke do corona charu khwane wazir Peter Lutton ulalu kho mati ukhala. زمون غږ د واشنگټن نوري. د جنوبي کوریا د مرافي علي محکمې نن د جمعې پر ځای هیواد د معذور شوی جمهور رئیس پارک ګیونګ هی چې د خپل قدرت په زمانه کې د بډو په خړولو او له سیاسي قدرت نه ناوړه ګټه اخیستلو په جرم په زندان کې ده د بند موده وغځوله. د خبریال مایکل براون د رپورټ خلاصه اشق الله رحیم زی تاسو ته لولي.
د سیول د سترې محکمې له مخې پخوانی جمهور رئیس د 25 کالونو بند تیرولو د سزا سره مخ ده. محکمه میرمن پارک ګیونګ هی د همدې کال د اپریل په میاشت کې په دې تور مجرمه وګڼله چې د غټو کمپنیو نه یې په میلیونونو ډالرو رشوت اخیستی و. د پخوانی جمهور رئیس یو نږدې ملګری چو سون سیل هم په دې جرم کې ورسره شریک ده. پارک ګیونګ هی د جنوبي کوریا لومړنۍ او یوازینۍ ښځه ده چې د جمهوری ریاست مقام ته ورسېده. د هغې پلار هم په جنوبي کوریا کې دیکتاتور و، خو کله چې د جمهوری ریاست په ماڼۍ کې د هغې مور او پلار ووژل شول دا قدرت او شهرت ورسده، خو په پای کې رسوا او د خلکو د ملنډو وړ شوه. اشق الله رحیمزوی، امریکا غږ، واشنگټن.
او د همدې خبرونې وروسته رپورټ. د افریقایي هیواد زمباوي د ازادۍ د جنگ د ملي اتحادیې پخوانیو مبارزینو له حکومت نه نن غوښتل چې د هرارې د نړیوال هوایي ډګر نوم بدل کړي او د معزول شوي جمهور رئیس رابرټ موګابي نوم دې ورنه سمدستي حذف کړي، ځکه چې موګابي له قدرت نه لوېدلې او ښه نه ښکاري چې د هیواد یو مهم نړیوال هوایي ډګر د هغه په نوم پاتې. څلور نوي کلن موګابي چې د زمباوي د ازادۍ د جنگ اتل ګڼل کېده او 2 کاله په قدرت کې او 13 کال پوځیانو له قدرت نه ګوښه کړ او په کور کې نو دا د دې سات خبرونه چې تاسو د امریکا غږ واشنگټن نه اوریدل.
د واشنگټن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگټن څخه اوري. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسون د ولسی جرګې را روانو ټاکنو لپاره د شاوخوا 9 میلیونه رای ورکوونکو د رایو د پاڼو د چاپولو کار پیل کړی دی، خو یو شمیر سیاسي ګوندونه لا هم د ټاکنو کمیسون لخوا د 9 میلیونو ثبت شویو رای ورکوونکو شمیر حقیقي شمیر نه ګڼي. پام وکړي په دې حقله له کابل څخه د امریکا غږ آشنا رادیو د خبريال اکرام شنوري دی رپورت.
د افغانستان د ټاکنو د خپلواکه کمیسیون منشي او ان سي ته حفیظ الله هاشمی د جمعې په ورځ امریکا غږ آشنا رادیو ته ویل چې تیر ورځې د ولسي جرګې د ټاکنو لپاره د رای ورکوونکو د رایو د پاڼو اسناد مرسته کوونکي ادارې ته سپارلي چې ټاکل شوې دا اداره به د یوې میاشتې په موده کې شاوخوا 9 میلیونه د رایو پاڼې د افغانستان څخه بهر چاپ او له چاپ وروسته بیرته دغه هیواد ته انتقال کړي.
د رای اچونې پاڼې د کمیسیون د غړو لخوا تایید شوي او په رسمي ډول د چاپ لپاره ډونر ته اسناد تسلیم شول او د افغانستان څخه بهر د چاپ نه وروسته به د رایو پاڼې بیرته افغانستان ته انتقال شي.
سید حفیظ الله هاشمی وویل چې د رایو پاڼې به د ولسي جرګې ولسوالیو شوراګانو راروانو ټاکنو ته د ثبت شوو رایو ورکوونکو د شمېر په اندازه چاپ شي. د ټاکنو خپلواکه کمیسیون د شمېرونو له مخې د ولسي جرګې ولسوالیو شوراګانو ټاکنو لپاره د افغانستان په څلور دېرش ولایتونو کې شاوخوا 9 میلیونه رای ورکوونکو خپل نومونه ثبت کړي دي. د ټاکنو د خپلواکه کمیسیون منشي او ویاند وویل چې تر اوسه لا د رایو د چاپ ځای معلوم نه دی، خو د چاپ او بیرته افغانستان ته د رایو د پاڼو لیږد به یو میاشت وخت واخلي. د افغانستان د جمهوري ریاست او ولایتي شوراګانو د تیرو ټاکنو او هم د ولسي جرګې د تیرو ټاکنو د رایو پاڼې په متحده عربي اماراتو کې چاپ شوي وي. د ټاکنو خپلواکه کمیسیون د ولسي جرګې د ټاکنو د رایو د پاڼو چاپولو پرېکړه په داسې حال کې کړې چې لا هم د افغانستان یو شمېر سیاسي ګوندونه د ولسي جرګې او ولسوالیو د شوراګانو ټاکنو لپاره د ټاکنو د خپلواکه کمیسیون لخوا د شاوخوا 9 میلیونه ثبت شوو رای ورکوونکو په شمېر شک ښیي او دا ګڼي چې د ثبت شوو رای ورکوونکو شمېر د دغه شمېر څخه ډېر کم دی. دغو اندېښنو ته په پاملرنې جمهور رئیس محمد اشرف غني د تېرې چهارشنبې په ورځ د ولایتونو څخه کابل ته د تذکرو د ویشلو ثبت کتابونو د لیږد امر ورکړ. د ارګ څخه په یو خپور شوي بیان کې ویل شوي چې جمهور رئیس غني د یو شمېر ولایتونو والیانو سره د ویډیو کانفرانس له لارې په خبرو کې د ټاکنو په پروسه کې د شفافیت او چټکتیا په خاطر والیانو او اړوندو مسؤلینو ته لارښوونه وکړه چې د ویشل شوو تذکرو د اساس کتابونه په درې ورځو کې له ولسوالیو څخه د ولایتونو مرکزونو ته او له هغه ځای څخه د هوا له لارې کابل ته انتقال کړي. د ټاکنو څارې ادارې د رایو د پاڼو د چاپ مسله د قانون له پلوه د ټاکنو د خپلواکه کمیسیون دنده بولي او وایي چې د تلې اتشمې ورځې ته چې د ټاکنو ورځ ټاکل شوې چمتووالي لپاره باید دا کمیسیون د کار وکړي. د آزادو عادلانه ټاکنو پیپا اجرایوي رئیس یوسف رشید امریکا غږ آشنا رادیو ته وویل چې د ټاکنو خپلواکه کمیسیون باید د رای ورکوونکو د نوم لیکنې د بهیر د شفافیت په اړه د خپلې تخنیکي پروسې په باب معلومات سیاسي ګوندونو استازو ته ورکړي تر څو د هغوی اندېښنې هم راپشي.
9 میلیونه څه باندې دغه رقم چې د راکونکو لپاره دوی اعلان کړی چې دوی ثبت کړي دي، دا طبیعتاً چې د ټولنې لپاره د پوښتنې وړ ده. موږ هم په دې اړه باندې خپلې پوښتنې لرو. زموږ لپاره هم دغه رقم د قناعت وړ نه ده، ولې کمیسیون ته وخت باید ورکړو چې هغوی دغه خپل هغه د معلوماتو شاملولو پروسه معلوماتي بانک تر بشپړه کړي او لستونه له ټولنې سره شریک کړي تر څو د مرکزونو په کچه باندې دغه لستونه د خلکو له خوانه څېړنې لاندې ونیسي، سیاسي ګوندونه په دې کې کولی شي
د ټاکنو خپلواکه کمیسیون د ولسي جرګې د ټاکنو لپاره د رای ورکوونکو د رایو د پاڼو چاپولو پرېکړه په داسې وخت کې کړې چې د زمري د میاشتې له 1 راهیسې د کابل په ګډون پاتو ولایتونو کې د اعتراض کوونکو لخوا د ټاکنو د خپلواکه کمیسیون دفترونه تړل شوي دي. دا دفترونه د یو شمېر هغو اعتراض کوونکو لخوا چې نومونه یې د ټاکنیزو شکایتونو د کمیسیون لخوا د ټاکنو وروستي لیست څخه ایستل شوي تړل شوي دي. خو د ټاکنو د خپلواکه کمیسیون منشي او ویاند سید حفیظ الله هاشمی وایي چې د امنیتي ادارو کارکوونکو ورته د دفترونو د پرانیستلو ډاډ ورکړی او دوی تمه لري چې دا دفترونه به د دې اونۍ په سر کې بیرته پرانیستل شي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 2.96 اف ام 3.15. د افغانستان حکومت د امان الله خان د دورې ځینې ناتمامه ځایونو لپاره د بیا رغونې پلانونه لري. د دغې خبر رپورټ وروسته وړاندې کیږي. د لوګر تعلیم یافته ځوانان له دولت نه د کاري فرصتونو غوښتنه لري. یو شمیر ځوانان وایي چې د بې روزګارۍ له کبله ځینې ځوانان د وسلوالو طالبانو لیکو ته ورځي. نور تفصیل د کابل نه د امریکا غږ د خبریال ابراهیم رحیمی په راپور کې اورو.
که څه هم په وروستیو کلونو کې په دولتي ادارو کې رضوانانو د جذب پروسه ګړندۍ شوې، خو د لوګر یو شمېر ځوانان وایي چې په دې ولایت کې د کاري فرصتونو د رامنځته کولو لپاره چندان کار نه دی شوی. د دې ولایت اوسیدونکی محمد عارف چې د ننګرهار له پوهنتون څخه کال فارغ شوی آشنا راډیو ته وویل چې د ډیرو دولتي ادارو بستونو ته درخواستونه ورکړي خو تر اوسه کومه دنده نه ده ورکړل شوې.
کدام هرمان کدام آرزویی که از ما از خودم بود پدر مادرم بالای ما داشتن که در آینده برسیم شرایط فعلی که میبینیم ناممکن است که به آرزوی خود برسانیم. خدا دولت یک فضای را بسازد که تمام جوانایی که بیکار است، جوانایی که تحصیل کرده است و جوانایی که علاقه داره که تحصیل کنه در آینده
د افغانستان د نورو ولایتونو په څیر هر کال د لوګر سلګونه ځوانان هم د هیواد له مختلفو پوهنتونونو فارغیږي، خو د لازمو کاري فرصتونو نشتون او د واسطې نه درلودلو له کبله زیاتره بې دندو ګرځي. د دې ولایت یو بل ځوان سید رحیم له دولت نه غوښتنه لري چې ځوانانو ته د کاري فرصتونو د برابرولو ترڅنګ په دولتي ادارو کې د واسطې ستونزه هم له منځه یوسي.
دا ټو ځوانان دا هیله امید لري چې په دې دولت کې کار وکړي، وطن ته خدمت وکړي، بستونه سیلانیږي، هغه کې شفاف پروسه، هغه سي پولیسي او اهلي کار ته وسپارس.
په ټولیز ډول د ځوانانو اندېښنه دا ده چې ګڼ شمېر هغه ځوانان چې له لوړو زده کړو فارغ شوي د بیروزګارۍ له کبله له وسلوالو طالبانو سره یو ځای شوي. د لوګر ولایت یو مدني فعال اصل خان احمدزی وایي چې دا وضعیت هم د خلکو پر ورځني ژوند منفي تاثیر لري او هم د دولتي حاکمیت په مخ کې خنډونه رامنځته کوي.
متاسفانه په دولتي ادارو کې هم هغه پخواني مامورین، هم هغه پخواني سپینګیر، هم هغه پیپ مامورین لیدل کېږي چې د افغانستان د حکومت او د سیمه ییزې حکومتولۍ لپاره یو منفي ځانګړنه او خاصیت ده چې باید دغه مامورین لرې کړای شي او په ځای ځوانان پر انرژي ماستران او لیسانس پیاوړي ځوانان استخدام شي.
په ورته وخت کې د لوګر ولی محمد انور خان اسحقزی د ځوانانو د بیکارۍ ستونزه ومنله. هغه وایي چې په دولتي ادارو کې د واسطې د له منځه وړلو ترڅنګ به د کاري فرصتونو لپاره له ټولو شته امکاناتو کار واخلي.
تنها دولت هیڅ نشي کولی. ډېر پر ځای سوال باندې وکړه چې زموږ سرمایداران کوشش وکړي چې خپله سرمایه ګذاري په داخل د مملکت کې وکړي، فابریکې راوړي، نور که زموږ ځوانان ته خصوصا روشن فکر طبقو ته دا زمینه مساعدېږي چې خپل وطن ته خدمت وکړي.
د څېړونکو په نظر بیروزګاری نه یوازې ځوانان د حکومت د وسلوالو مخالفینو لیکو ته ورکاږي، بلکې بهرنیو هیوادونو ته د ځوانو استعدادونو د تېښتې لامل هم ګرځېدلی. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
په امریکا کې یو تازه سروي سرګندوي چې د امریکا د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ محبوبیت د ولس په منځ کې کم شوی. د دغې خبر نور جزئیات به وروسته درته وړاندې شي. افغان حکومت غواړي چې د اماني دورې ځینې ناتمامه ځایونه او دغه راز نور تاریخي ځایونه ورغوي. په پام کې ده د امان الله خان د دورې د بیا رغونې او دغه راز نور هغه پلانونه پلی شي چې نیمګړی پاتې شوی دی. د افغانستان د مالیه سرپرست وزیر همایون قیمی وایي په دغه پلان کې د کابل په ښار، پغمان ولسوالۍ او یو شمیر ولایتونو کې د ځینو ودانیو او ځایونو رغول او بیا رغول شامل دي. ښاغلي قیمی دغه څرګندونې د امریکا په کالیفورنیا کې د اگست په 19مه د اختر او د افغانستان د خپلواکۍ 99مې کلیزې په ویاړ چې جوړې شوې غونډه کې و کړی دی. پامکړی پاړه یو راپورته.
افغان حکومت وای پلان لري چې د امان الله خان د پیر د بیرغونې هغه پلان پلی کړی چې هغه محل نیمګړی پاتې شو. چرواکی وای په دغه پلان کې د کابل په ښار او پغمان ولسوالۍ د ځینو ودانیو او ځایونو رغول او بیا رغول هم شامل دي. په دې کې د لمان ماڼۍ بیا رغول هم راځي چې د کورنۍ جګړو پر مهال ویجاړه شوې وه. د افغانستان حکومت په کابل کې د چهل ستون باغ چارې بشپړې کړي او تر راتلونکو دوه میاشتو به ګټه اخیستنې ته وړاندې شي. د افغانستان د مالی سرپرست وزیر همایون قیومی په وینا د یو ماستر پلان له مخې د کابل د بالاحصار د کورلو پشتې تپه د ښځو لپاره په یو باغ بدلول، د تاجبیک تپې جوړول چارې بشپړې شوې او له سینما پامیر نه تر پل محمود خان پورې د کابل سیند دواړو خواوو جوړول چارې به تر راتلونکو دریو اونیو پیل شي. د افغانستان د مالی سرپرست وزیر همایون قیومی وایي د دالمان ماڼۍ د بیا رغولو کارونه هم زیات مخته تللي او په یو کال کې به پرانستل شي. د افغانستان د ښار جوړونې وزارت د سنجش له مخې لږ تر لږه د دالمان ماڼۍ پر بیا رغونې 14 میلیون ډالر لګښت راځي. ښاغلي قیومی دغه څرګندونې د امریکا په کالیفورنیا کې د اګست په 19مه د اختر او د افغانستان د خپلواکۍ 99مې کلیزې په ویاړ په جوړې شوې غونډه کې کړي دي.
هیله دا ده چې د دارلمان د قصر کار به په راتلونکي یو کال کې بشپړ شي. نه یوازې دارلمان بلکې په پغمان او نورو ځایونو کې چې د امان الله خان د دورې تاسیسات او نور تاریخي تعمیرونه لکه د ګردیز بالا حصار په دغه بیا رغونه کې شامل دي.
په ورته وخت کې په امریکا کې د افغانستان سفارت فرهنګي اتشه مجید قراروی د افغانستان حکومت په درې عمده برخو د فرهنګي برخې احیا، اقتصادي پرمختګ او د نظام پر قانونمندۍ باندې پانګونه کړي او کار کوي. همداشان قراروی چې په ټولنه کې د ښځو پر ونډې زیات کار وشي،
د ټولنې په حیث باندې د یو ملت په حیث باندې مالیوي یوه پښه مو شله ده، ځکه نیمه برخه د ټولنې زموږ ستاسو یو لاس مو سره شل دی، له موږ تاسو سره په ټولنه کې برخه نه اخلي.
په کالیفورنیا کې د اختر او د افغانستان د خپلواکۍ د 99 کلیزې د لمانځل په ویاړ په دغه غونډه کې شعر او شاعري او موسیقي هم تر سره شوه.
چې مور وي په دې خاورې زیږولې، چې مور وي په دې خاورې زیږولې، چې په هر ژبه ګویا وي خو افغان.
د یادولو وړ چې دغه غونډه په کالیفورنیا کې د افغانانو د کلتوري ټولنې لخوا جوړه شوې وه. وحید الله فیضی، آشنا رادیو، واشنگتن.
دا واشنگتن څخه د امریکا جغ آشنا رادیو اوري.
تاسو زمونږ حق د امریکا غږ آشنا رادیو واشنگتن څخه اوري. د سولې د ولسی حرکت غړي اوس بغلان ولایت ته رسیدلی دي. د دې حرکت د غړو هدف چې د افغانستان په مختلفو برخو کې د سولې د غږ اوچتول دی. د می په ولسمه نیټه له هلمند ولایت څخه پیاده مزل پیل کړ. دوی د اگست په لسمه د افغانستان شمالي ولایتونو ته روان شوې دي. د سولې د ولسی حرکت بیان وایي له دوی څخه د افغانستان په شمال کې خورا تود هرکلی شوی دی.
وطن دوست صاحب، تاسو ښه راغلاست. وایم خبرونه ته ښه راغلاست. تاسو د صحت او روغتیا په اړه لومړی پوښتنه به دار واخلم چې تاسو اوس چیرې رسیدلی یاست؟ د خپل حادثو په لړ کې تاسو سرحد اوس کوم ځای ته رسیدلی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو ته او درنو اوریدونکو ته ډاکټر مبارکیال سلامونه وړاندې کوم. د سورې ولسی حرکت غړو د اګست میاشت پر لسمه نیټه له کابل څخه د بلخ پر لور باندې پلی حرکت پیل کړی دی. شمېر مو 50 تنه رسیږي، 50 کسان هغه دي چې له کابل تر بلخ پر شلو تیر روان دي. اوس موږ د بغلان د خنجان ولسوالۍ په مرکز کې یو چیرې شپه رسیدلی یو. نن همدلته پات او نن مفصل مو د همدې ولسوالۍ له اوسېدونکو سره یوه لویه غونډه درلوده. شپه مو همدلته ده. اوسم میده میده غونډې شروع دي. اوسېدونکي راځي زموږ سره ګوري، ملاتړ کوي او د سولې او د اوربان په اړه سره غږېږو. سبا له خیره وختي تصمیم نیسو له همدې ځای څخه د بغلان دویم ولسوالۍ ته چې دوشي ده په لاره کې ده، د هغې په حرکت کوو او هلته هم ولسونو چمتووالی نیولی دی. له هغوی سره پاتې کېږو، بیا تصمیم نیسو وروسته د پلې خمرې په خوا باندې حرکت.
وطن دوست صاحب، غواړم داسې پلان ټوکې کې راته ووایاست. د کابل چې تاسو حرکت کړی دی تر بغلان چې تاسو رسیدلی یاست، څو غونډې مو کړې دي؟ هغه عمده غونډې مو لویې غونډې مو، زه پوهېږم چې تاسو به ډېرو کسانو سره لیدلی وي، او په مجموع کې د خلکو غبرګون، د خلکو ښه راغلاست یا د خلکو رویه تاسو سره څه ډول وه چې دغه ټول مزل مو ترسره کړ؟
له کابل چې حرکت کړی دی، د کابل په ټولو ولسوالیو کې مو لوی غونډې ترسره کړي دي. په شکردره کې، په میربچه کوټ کې، په کلکان کې، په قرباغ کې، بیا د پروان په جبل سراج کې مو غونډه کړې ده. بیا مو د پروان په سالنګ کې غونډې کړې دي. په سالنګ ولسوالۍ کې له خوا څخه تر دې ځای پر شاغلي تر دا اوس چیرې یو. په خنجان ولسوالۍ کې په لاره کې د خلکو شراغلاس ډېر شو، بېخي توقو لوړ و. څنګه شراغلاس چې زموږ په غزني کې، په زابل کې، په کندهار کې سوی دي، دلته تر هغه زیات سوی دي. دلته ولسونه که څه هم سوله ییز ژوند لري، ژوند یې ښه دی، امنیت لري، خو بیا هم زموږ په دردونو باندې دوی هم کړېږي. دوی هم د کندهار، د زابل، د هلمند او د هیواد په ګوټ ګوټ کې چې جګړې دي، هغوی به دردمند دي. دوی هم زموږ ملاتړ اعلان کړی دی، زموږ ملاتړ کوي او دوی هم ځان دردمند ګڼي، ځکه چې کله چې د انسان ګوته خوږ شي ټول بدن د هغې ګوتې د خوږ احساس کوي، حس کوي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1280 نوي اف ام 3.15، د انټرنیټ له لارې پښتو وی او ای ډاټ کام.
او د خبرونه وروستي رپورت هم د امریکا څخه درتلولو. د نظر د معلومولو په تازه سروي غاڼو کې په ولس کې د امریکا د جمهور رئیس ډونالد ترامپ محبوبیت کم شوی. کارپوهان وایي چې دا کار د منځنۍ دورې په انتخاباتو کې د جمهوری غوښتونکو لپاره ستونزې پیدا کولی شي. نور تفصیل په دې راپور کې واورئ.
په ولس کې د جمهور رئیس ډونالد ترامپ د محبوبیت کمیدو د جمهوری غوښتونکو ګوند کاندیدان اندېښمن کړي دي. په خپله جمهور رئیس ډونالد ترامپ وایي چې د هیواد اقتصاد په اوس وخت کې په سم لوري روان دی. د هیواد اقتصاد په هیڅ وخت کې دومره ښه نه و. زمونږ د دورې د پیل نه مخکې اقتصاد په غلط لوري روان و، خو اوس دومره ښه شوی چې ساری نه لري. کارپوهان بیا په دې باور دی چې جمهور رئیس ډونالد ترامپ کوښښ کوي د هیواد د اقتصادي وضعیت په ښه بڼه ښودلو سره د نومبر په میاشت کې خلک دې ته وهڅوي چې د جمهوری غوښتونکو ګوند کاندیدانو ته رای ورکړي. دا کارپوهان وایي چې 50% کې خلک چې د جمهور رئیس ډونالد ترامپ نه خوښ دي په دې خاطر دی چې هغه د هیواد اقتصادي وضعیت په سمه توګه سنبال کړی دی، او دا د جمهوری غوښتونکو د ګوند لپاره ښه خبر دی. خو د ښه اقتصادي وضعیت ترڅنګ جمهور رئیس ترامپ داسې څو پریکړې هم کړي دي چې رای ورکوونکي ښایي اندېښمن کړي. یو یې د امریکا د مرکزي استخباراتو یا سی آی ای د پخوانی مشر جان بینن د عدم مسؤلیت فسخه کول ول. بل ستونزه یې د سپینې ماڼۍ د یوې همکاري اوماروسا مینیګالت نیومن سره لفظي شخړې وې. د سی آی ای د پخوانی مشر په خلاف د جمهور رئیس ډونالډ ترامپ اقدام ډیر خلک حق پک حیران کړي دي. د سنا په مجلس کې د دیموکرات ګوند سناتور مارک وارنر په دې حق لا داسې وایي. د ترامپ دا کار ماته د پخوانی جمهور رئیس ریچارډ نیکسن وخت را یادوي، ځکه هغه به هم د ټولو هغه کسانو خولې بندولې چې په جمهور رئیس به یې انتقاد کوه. دا کار موږ یو ځل بیا داسې تاریخ ته بیایي چې هیڅوک ترې خبر نه وي. ځینې نور کارپوهان بیا په دې باور دي چې د مهاجرت په چارو کې د جمهور رئیس ډونالډ ترامپ یو شمېر جنجالي پالیسۍ او د روسیې د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین سره یې غونډه چې په امریکا کې ډیرو خلکو پر انتقاد وکړه، ښایي د نومبر په میاشت کې د منځنۍ دورې په انتخاباتو کې خلک دې ته وهڅوي چې د جمهوری غوښتونکو ګوند کاندیدانو ته رایې ورنکړي. د جمهور رئیس ترامپ محبوبیت هیڅ وخت د 50% نه لوړ شوی نه دی. د بروکنګز په انسټیټیوټ کې کارپو جان هوډک وایي که د جمهور رئیس ترامپ محبوبیت همداسې لږ وي، د جمهوری غوښتونکو ګوند غړو ته به دا سخت شي چې د منځنۍ دورې په انتخاباتو کې په کانګرس کې خپل اوسنی اکثریت وساتي. دا په امریکا کې معمول دی چې د جمهور رئیس ګوند په منځنۍ دورې کې څوکۍ بایلي، خو که چیرته جمهور رئیس په خلکو کې محبوبیت کم ولري نو دا بایلل څو چنده زیاتیږي. او د جمهور رئیس ډونالډ ترامپ محبوبیت دومره ټیټ دی چې په تاریخ کې ساری نه لري، او همداسې مخ په ښکته کېدو دی. خو په خپله د جمهور رئیس ترامپ پلویان بیا وایي چې په امریکا کې یوازې د سپین پوستو امریکایانو لپاره نه، بلکې د هسپانویانو او تورپوستو امریکایانو لپاره کار روزګار ښه شوی دی، او همدا کار ښایي ډیر خلک دې ته وهڅوي چې د منځنۍ دورې په انتخاباتو کې د جمهوری غوښتونکو ګوند غړو ته رای ورکړي.
څو لنډ خبرونه. د افغانستان خارجه وزارت وایي چې د مسکو په غونډه کې د طالبان حضور ضروري نه دی. د افغانستان د دفاع وزارت ادعا کړې ده چې د طالبان نه د فاریاب د ولایت د کوهستانات ولسوالي بیرته نیولې او شاوخوا دېرش طالبان یې وژلي، خو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي او نه مستقلو سرچینو دا خبر تر اوسه پورې تایید کړی دی. د پاکستان نوی صدر اعظم عمران خان ته د امریکا د خارجه وزیر مایک پامپیو لخوا د پنجشنبې پورې د تلیفون وروسته د اسلام آباد او واشنگټن ترمنځ شخړه راپورته شوې ده. د ای پی خبري اژانس د ریپورټ له مخې امریکایي چارواکي وایي چې پامپیو د ټیریزم او هغو وسلوالو کسانو په ضد د پاکستان د پوځي امنیتي قواو د فعالیتونو په اهمیت باندې تاکید کړی چې امریکایي چارواکو په وینا د پاکستان په خاوره کې فعالیت کوي، خو پاکستان وایي چې هغه له عمران خان سره په دې اړه باندې دغږېدلی. داسې ښکاري چې د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ترامپ اوس ذهناً د مؤاخذه کېدو د خطر احساس کوي، او په دې اړه د احتمالي مؤاخذې نه د ځان د بچولو په خاطر تبلیغاتي مبارزه پیل کړې. ترامپ تیره ورځ د فاکس نیوز تلویزیون سره په مرکه کې وویل که زه مؤاخذه شوم نو د اسهامو یا ونډو بازار به سقوط وکړي، خو بیرته خپل خبره بدله کړه او پوښتنه یې وکړه دومره ښه کارونه چې ما کړي څوک به مې مؤاخذه کړي.
ډیرو قدرمنو اوریدونکو، په همدې ځای موږ هم ستاسو څخه اجازه غواړو، خو د آشنا رادیو خپرونې ادامه لري. تر بیا مو علامه.